درنو اوریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي د آزادی رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم د سویس حکومت ویلي د روان 2023 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې د دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکیانو ته د بشري مرستو رسول دي د سویس د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي چې قنصلي چارې به له اسلام آباد وړاندې کیږي. سویس داسې وخت د بشري مرستو په هدف په کابل کې د خپل دفتر د پرانستلو خبر ورکړی چې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د راپورونو پر اساس روان 2023 کال څه باندې 9.5 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند سره کتلی دي. د جمعیت علماء اسلام ګوند پر خپل اکسپانی نن په ارکی د دې کتنې عکسونه خپاره کړی دي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر سفر مخکې د خپل سفر هدف د اړیکو شکول او طالب چارواکو ته د پاکستانی چارواکو د پیغامونو او دریزونو رسول بللی وو. مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته لرسیدو سره سم د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د کابینه له یو شمیر نورو غړیو سره ولیدل. په یو بیان کې د مولوی کبیر په حواله ویل شوی چې د افغانستان له خبرې هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي، هغه د افغان کډوالو د استلو پریکړه ناسمه بللې ده. د پاکستان حکومت ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري او د جنوري تر ومی پوري نږدې 420,000 کسان استل شوي دي. د پاکستان حکومت رادیو په یو خبر کې ادعا کړي چې د کډوالو استل په باعزت او خوندي طریقه دوام لري. د خبر په دوام کې راغلي چې یوازې د یک شنبه په ورځ څه باندې 900 بی اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستان داسې وخت افغان کډوالو د استلو بهیر جاری ساتلی چې د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو مرستندویانو د راستنېدونکو افغانانو وضعیت خراب بللی او ویلي دي چې د ژمي په ساړه موسم کې د هغوی د چارو سنبالول سخت دي. د غور کابل لویه لاره او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لارې د واورې د ورېدو له امله بندې شوي دي. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم آزادي رادیو ته وویل چې تېره شپه د غور کابل پر لویه لار د بکک کوتله او د غراز د سیاکو سیمه چې له مرکز تیروسکو سره د غور شپږ جنوب لویدیځې ولسوالۍ وصلوي د واورې د ورېدو له امله بندې شوې. شغلی زعیم وویل چې سیمې ته د واورو د پاکولو ټیمونه تللي او د دغو لارو د بیا پرانستلو لپاره کار روان دی. د افغانستان په مرکزي سیمو کې غور ولایت چې اکثره لارې یې پخې نه دي د ژمي پر مهال د واورو له امله بندې شي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. او د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یوه چاودنه کې 25 پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. 15 پولیس وشل شوی او 22 نور ټپیان دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 1022 صوبایي ویاند بلال فیضی نن د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې برید مامندو په بیلوت فارسی مکه هغه محل وشو چې د پولیسو موټر د غزمې په حال کې. د پولیسو په وینا په سړک د شخصي ماین په د چاودنه کې 15 پولیس وشل شوی او 24 ژوبل دي. په دې برید کې هغه پولیسو ته مرګ ژوبل اوشته چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالانو امنیت یې ساته. لندن څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی دی. ټي ټي پی د دې برید پړه په غاړه اخیستی خو ادعا یې کړې چې د پولیو له کمپاین سره څه تړاو نه لري. د باجوړ د پولیسو ویندوی اصرار احمد آزادي رادیو ته وویل چې تر لسو د زیاتو ټپیانو حالت ښه نه وو او پېښور ته د درملنې لپاره لیږل شوي دي. تاسې زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اورئ. دایشي زموږ به پانه په یاد لري azadiradio.com. د دې خبرونې په دوام کې ملګری ملتونه وایي افغانستان په درو لسیزو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. افغان کروندګر هم له وچکالۍ شکایت کوي.
ما پخواچو پرستو کې واښو او وباو وشي نستا
وښ نه زه څنګه وکم چې نو بسته نه د برمې واښلارم.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون د هرات د زلزله ځپلو پر بد وضعیت اندېښنه شي. د خوست د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي اسانتیاوو غوښتونکي دي. یو شمیر افغانان چې بریتانیا د وربللو ژمنه ورکړې وه له اوږده انتظاره ستړي شوي دي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وای افغانستان په چیرو ډیر شو کلونو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. او چا پرون په یو راپور کې دا وضعیت د اقليمي بدلون پایله بللې او زیاته کړې ده چې د بدلون دیرش ولایتونه د اوبو د کیفیت لپلوه هم سخت ځپلې دي. په همدې حال کې یو شمیر افغان کروندګر او مالداران وای د وچکالۍ له امله مالداري او کروندې دواړه له یو مخه د لمنځتلو په حال کې دي. جزئیات امید ظهیر مل پراپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په افغانستان کې د وچکالۍ په دوام اندېښنه ښایي او وایي دا هیواد د دریم پرلپسې کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی. هغه وچکالی چې اوچا د تیرو ډیر شو کلونو په پرتله تر ټولو سخته بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر پرون په دې اړه خبرې کړې. راپور کې روانه وچکالی د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله بللې ده. د اوچا له قوله د افغانستان د نورو سیمو په پرتله یوازې په هلمند کې د تودوخې درجه 2.4 سلنه پورته تللې ده، خو په راپور کې په منځنۍ کچه په ټول افغانستان کې د تودوخې د پورته کېدو درجه 1.8 ښودل شوې ده. د سازمان ویلي د اقلیمي بدلون لامل د دې هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي. په دې راپور کې یادونه شوې چې اقلیمي بدلون تر ټولو ستر اغیز په کرنیز سکتور کړی او د 34 ولایتونو له ډلې په 30 ولایتونو کې د اوبو کیفیت هم سخت ننګولی دی. د اوچا له قوله د اوبو همدې کموالي د افغانستان په شمال، لویدیځ او جنوبي سیمو کې له 15 سلنې زیاتې هغه کرنیزې ځمکې چې په دښتو کې آبادې وي اغیزمنې کړې او تر څنګ یې د زعفرانو کښت هم له خطر سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په خپل راپور کې په ټوله کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بللې او لیکي د دې هیواد 21 میلیونه وګړي پاک اوبو او روغتیایي اساتیاو ته لاسرسی نه لري. اوچا تیره میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو شمیر هم 9.2 میلیونه ته راښودلی و. اوس مهال د افغانستان اقتصاد چې لویه برخه یې په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی د وچکالۍ له امله د بدو پایلو انتظار باسي. هغه څه چې د دې هیواد د وګړو په خوراکي خوندیتوب هم ژور اغیز لري. په همدې حال کې یو شمیر کروندګر او مالداران وایي وچکالۍ سخت ځپلې او مجبور شوي چې کروندې ونه کړي او څاروي هم وپلوري او یا هم له منځه تللي. د فراه اوسیدونکی محمد ابراهیم وایي وړاندې لسل سرو ډیر څاروي درلودل خو اوس شمیر شلو ته راښکته شوی. تر اوسګان اوسیدونکی کمال الدین بیا وایي اورښتونه ونه شول او د اوبو د کمی له امله نشي کولی ډیر کښت وکړي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نه وبسته نه د برمې واش لرم چې دا دغه تېون په دښتو کې مځکه لرم.
دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په یو راپور کې وویل وچکالي، سیلابونه، شدیده تودوخه او د ځمکې تخریب په افغانستان کې ورځ تر بلې ډېریږي چې د دې هیواد په کرنې، اقتصاد او امنیت یې اغیز کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او ورسره ملګری پلاوی په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا په شمول بیلابیلو چارواکو سره کتلی دي. نوموړی د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د اړیکو او پیغامونو د تبادلې په هدف کابل ته تللی دی. سفی الله ستانکزی د مولانا فضل الرحمن د سفر د هدفونو او اړوندو مسایلو په تړاو د افغانستان پاکستان د چارو شنونکي او آزاد خبر ریال سمی یوسفزی سره مرکه کړي. شغلی یوسفزی په پایل کې داسې وویل
پاکستان او د افغان طالبانو د حکومت په منځ کې په دې ورستیو اتو میاشتو کې روابطو کې خورا تریخوالی راغلی ده. یو بل باندې د مطبوعاتو د لارې لفظي حملې کېږي او حتی دیورن کرخه باندې وریدونه شوي دي، کډوال په زور وستل شوي دي. نو په دغه یو تاریخ ماحول کې مولانا فضل الرحمن په ډول یو مهم سیاستدان چې پاکستان کې مذهبي کردار ده او یو شخصیت ده او خلک ورته د احترام په نظر ګوري او طالبانو سره هم ښې روابط لري او جهادي ټي ټي پي چې کوم خلک دي هغوی سره هم نیک روابط لري، د هغه میدان ته راوستل یا صحنې ته راتلل دا په دې معنا ده چې دغه د تریخوالي چې کوم ماحول دی هغو ته یو نوی لذت ورکي یا یو نوی زه فکر نه کوم چې دغه سفر دې هغه اهداف ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې تریخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پي او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
مننه. هغه یوسف زه ظاهرا خو مولانا فضل الرحمن مستقیم ونه ویل چې د ټي ټي پي په مسله باندې ډېر تمرکز لري، بلکې ویل چې زمینی دا مسله یادوي او هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت او واکمنو لري هغه چې طالبانو ته ورسوي. فکر کوي چې د پاکستان واکمن چې تبانه مغای صاحب وي او پاوز بوي هغه به څه غواړي له مولانا نه چې طالبانو باندې څه ومني یا څه توقعات لري چې هغه ور انتقال کړي دی افغانستان طالبانو ته؟
وګوري پاکستان په کابل کې چې کومه طالبانو اداره ده یا حکومت ته وي سره روابط بهتره لري، هغوی ته رسیدلی شي، هغوی سره په دغه مسایلو باندې خبرې کیږي. خو پاکستان یو ستر مشکل دا ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او د نظام او د هیواد تصامیمو مرکز یا د پریکړو مرکز کندهار ده او هغه د شیخ هیبت الله اخوندزاده دفتر ده. اوس پورې هیڅ پاکستانی عالم یا حکومتي چارواکی یا ډیپلومات د پاکستان د لوري نه ده کامیاب شوی چې د هغه دفتر کې یا د هغه سره دغه مسایل چې یو بل سره بعد اختلافات دي، بالخصوص طبعاً د ټي ټي پي مسله هغه مسله ده چې دا ټول مشکل رامنځته کړی هغه په موضوع باندې وغږېږي. نو پاکستان اوس کوشش کوي چې مولانا فضل الرحمن چې یو عالم دین ده او بل د افغانستان په اړه باندې ډېر معلومات هم لري او په ژبه باندې هم عبور لري، عالم شخصیت هم ده، د هغه په واسطه غواړي چې تر څو خپل دغه شکایات یا خپل غوښتنې د املا هیبت الله اخوندزاده تر دفتره ورسوي او د هغه سره بالمشافه وګوري. تر اوسه پورې د دې معلومات نشته چې حتما به کابل کې د مذاکراتو نه وروسته
ډاډ ورکړه چې د کندهار ته ځي، یعنی فکر کوي چې کندهار ته به لاړ شي او هلته به وګوري له ملا هیبت الله سره څنګه؟
نو توقع خدا ده د مولانا فضل الرحمن صاحب د سفر نه وړاندې یو له شرایطو نه دغه و چې د قضیه افغانستان ته د دې دغه سفر اهمیت په دې کې وي چې دی هغه چا ته رسیدګي وکولی شي څوک چې تا وخت په افغانستان کې مطلق واکمن ده او دغه حکم چلیږي. خو تر اوسه پورې د دې پخوالی را نه ده شوی چې دی به کندهار ته سفر وکړي که ونه کړي. خو زه فکر کوم په کابل کې چې کوم ملاقاتونه کېږي د هغوی نتیجې ته په کتو سره به دا پرېکړه کېږي چې دوی کابل نه طالبان مشران کندهار ته د مولوي شیخ هیبت الله خوند سره ملاقات لپاره اور دعوت کوي کنه کوي، خو برحال دا به دوه ورځې کې سرګرم شي.
د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکي او آزاد خبريال سمي يوسفزي و چې مرکه تاسو له ازادي راډيو اوریده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي راډيو هر ورځ شپه او ورځ.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په هرات کې له ویجاړونکې زلزلې درې میاشتې وروسته زیانمن شوي لا هم د خپلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره مرستې ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په هرات کې د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه او اړتیا امن او ګرم کورونه دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شوې زلزلې یو شمېر زیانمن وایي اوس هم په خیمو کې ژوند کوي او له ډېرو کړاوونو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کور دننه او نړیواله کچا د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو سره سره لا هم له دوی ډېر شمېرې په دې ساړه ژمي کې سرپناه لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که څه هم په هرات کې له ویجاړونکې زلزلې درې میاشتې تېرې شوې، خو بیا هم زیانمن شوي د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبې په ورځ یوې اعلامیه کې لیکلي د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه او اړتیا امن او ګرم کورونه دي. د ادارې زیاته کړې په څلوېښتو کلیو کې 212,000 زیاتو کسانو ته بیړنۍ سرپناوې، اړین وسایل، خوراکي توکي، پیسې او روغتیایي اسانتیاوې برابرې شوې دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شویو زلزلو له امله سلګونه تنه مړه شول چې ډېر شمېر یې ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور پر بنسټ په دې زلزلو کې له 8000 زیات کورونه زیانمن شول چې له دې شمېر یې نږدې 10000 په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د هرات په رباتي سنگي ولسوالۍ کې یو تن عارف ازادي راډیو ته وویل اوس هم له خپلې کورنۍ سره یو ځای تر خیمې لاندې له بېلابېلو ستونزو سره ژوند کوي.
تر کوم خیمو لاندې چې موږ ژوند کوو ډېرې ستونزې لرو. هوا سړه ده، ټول ناروغان شوي یو، ټول ماشومان مو ناروغان دي، ټوخیږي او سختو سړو سره مخ یو. د کورونو جوړولو کارونه هم روان دي، شاید په یوه نیمه میاشت کې بشپړ شي.
د هرات په زندهجان کې یو بل زلزله ځپلې عبدالصبور بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته هر څه ژر کورونه جوړ کړي.
اسلامی عمارت غواړو چې موږ ته چیرې ځمکه راکړي او کور راته جوړ کړي، څو اولادونه مو له سړو او ستونزو وژغورل شي.
په هرات کې له زلزلو وروسته د طالبانو حکومت ژمنه وکړه چې زلزله ځپلو ته به نوي کورونه جوړ کړي. په همدې حال کې لس ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړ چې د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه زلزله ځپلو ته جوړ شوي دي. خو د زندهجان ولسوالۍ د قلینوک کلي یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل یوازې 3 کورنیو ته کورونه ورکړل شوي چې د دوی له قوله دا کافي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې تېره اونۍ په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې د هرات زلزله ځپلي ویره لري چې په دې ساړه ژمي کې به د یخنۍ اولګې له امله مړ شي. د ادارې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 25 میلیونه ډالر مرسته غوښتې وه.
هغه افغانان چې پخوا یې له بریتانیایانو سره کار کړی او د افغانستان له دننه یې بریتانیا ته د پناه غوښتنې ورکړي وایي چې د لیش په چارو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بریتانیا له حکومت غوښتنه وکړه چې دا بهیر چټک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یوه لیک کې ویلي چې تر 200 کم افغانان چې بریتانیا ته د لیش بنور سره شوي وه اوس هم په افغانستان کې د طالبان تر واکمنی لاندې ژوند کوي. د دې موضوع جزئیات:
یو شمېر افغانان چې اوس مهال په افغانستان کې دي او په بریتانیا کې د پناه غوښتنې کیسونه لري ادعا کوي چې په ناوړه امنیتي شرایطو کې په پټه ژوند کوي. د دوی له ډلې یو چې په ټکوي افغانستان کې د بریتانیې له حکومت سره په پوځي او بشري برخو کې همکاري کړې وایي چې د هغه د لیږد لپاره تر اوسه هیڅ نه دي شوي. د چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
وی
ویل چې دریم هیواد ته باید ولاړ شي. زه ایران ته لاړم، هغوی څو ځلې سفارت ته ایمیل وکړ چې منتظر شي، خو موږ یې له هغه ځایه بېرته له پولې راواړولو او له ډېرو ستونزو سره مخ شو. وی ویل بیا ولاړ شي پاکستان ته، هلته یې هم ویل چې منتظر شي. مګر د ټولو جنجالونو په منځ کې 2 کاله کېږي د خوړو خوندیتوب او روغتیایي امکاناتو ته سم لاسرسی نه لرو. موږ نشو کولای د کار کولو ځای پیدا کړو. موږ په پټو ځایونو کې د بندیانو په څیر ژوند کوو. د برېټانیې له حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د پناه غوښتنې دوسیو ته پام وکړي، سو ژر تر ژره د دې ستونزو خلاص شي.
یو بل کس چې د په وینا 15 کاله په کابل کې د بریتانیا په سفارت کې د امنیتي ساتونکو په توګه دنده ترسره کړې وایي چې د بریتانیا د حکومت لژمنو سره سره لا هم له 2 کلونو راهیسې دای په افغانستان کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. نوموړي د خپل هویت د پټ ساتلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
څلور 15 کاله ما د برېټانوي ځواکونو سره د ساتونکو په توګه کار وکړ. بیا دوی موږ ته یو فورم راواستاوه، خو 2.5 کاله کېږي چې موږ دلته بې برخلیکه پاتې یو. نه پوهېږم څه وکړم. زه د برېټانیا له هېواده غواړم هر څومره ژر چې کېږي موږ له دې هېواد څخه وباسي. زموږ وضعیت له هر پلوه او له امنیتي پلوه ډېر خراب دی.
ځینو بریتانیاوي رسنیو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یو لیک کې ویلي چې نږدې 200 افغانان چې بریتانیا ته د لیک د ژمنه ورسره شوې وه لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. له دې ډلې څخه انډیپندنت ورځپاڼې په خپل راپور کې لیکلي چې ډیوډ کامرون په دغه لیک کې ویلي چې داسې یوه قضیه هم شته چې یو افغان چې بریتانیا ته د لیک د ژمنه ورسره شوې وه او په پاکستان کې منتظر و له پاکستان څخه افغانستان ته اخراج شوی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د هغو افغانانو د لیږد لپاره د مرستو د بهیر څارنه کوي چې پخوای په کابل کې د بریتانیا له کنسلګرۍ یا د بریتانیا له سفارت سره همکاري کړې ده. د انډیپندنت ورځپاڼې په راپور کې راغلی چې برېټانیا په پام کې لري چې 1500 افغان کډوال ولېږدوي، خو د ورځپاڼې په وینا دغه افغانان په افغانستان کې دننه او یا په پاکستان او ایران کې بند پاتې دي. د پاکستان د لنډمهالي حکومت له هغې پرېکړې وروسته چې له دغه هېواده به افغان کډوال په زوره ایستل کېږي، د برېټانیا حکومت په پام کې لرل چې د ډسمبر میاشتې تر پایه له دغه هېواده د ښځو او ماشومانو په ګډون 3250 افغانان برېټانیا ته ولېږدوي. برېټانیا تر اوسه له افغانستان څخه شاوخوا 15000 کسان دغه هېواد ته لېږدولي چې ډېر لږ شمېر یې داسې دي چې د برېټانیا تابعیت هم لري، خو د دوی ډېری هغه کسان دي چې په خپله یا د کورنۍ غړو یې د برېټانیا اړوند ځواکونو، موسسو یا سازمانونو سره کار کړای دی. د برېټانیا حکومت د 2022 کال په پیل کې د افغانانو د لیږد او اوسېدو پروګرام پیل کړ، خو تر اوسه یې دویمه او دریمه برخه هم نه ده عملي شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یوه چاودنه کې 22 پولیسو ته مرشوبله اوښتې ده. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوي ماین په دې چاودنه کې 15 پولیس وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرشوبله اوښتې چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالانو امنیت ساته. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال راپور واوري.
د باجوړ په ماموندو کې د پولیسو پروان غړي چاودنه شوي چې پکې 15 تنان وژل شوي او 22 نور زخمیان دي. د باجوړ پولیس وایي د جنوري په 8مه سهار دغه پیخه په بیلوټ فرش نومې سیمه کې شوه. د باجوړ دغه پیخه پاړه د ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا ترجمان بلال فیضی مشال ریډیو ته وویل.
لاست رین پولیس والو چې کوم وین دی په هغه باندې شوې دی اوس پورې چې دی دی کې 15 کسان شهدا دي. دی سره سره الته چې څومره زخمیانو ریسکیو 1122 لوور دیر او مومند مونږ الرټ کې ساتلی دي. خدای نه خواسته که چېرته مونږ ته د اغزي ایمبولینس ضرورت پیښ شو.
د باجوړ پولیسو مشال ریډیو ته دا هم ویلي په دغه پیښه کې مړه او زخمیان ټول پولیس غړي دي. د باجوړ د روغتون چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د ځینو زخمیانو حالت خراب و، هغه چې شمېر د 15 زیاتو د پیښور روغتونونو ته لیږلي، ولې د نورو هغه چې علاج یې په باجوړ کې هم ممکن نه دی د ښار هیډکوارټر په لوی روغتون کې داخل دی. بیلوټ سیمه د ښار هیډکوارټر په مغربي اړخ ماموند تحصیل کې آباد ده. دغلته تر دې وړاندې هم ګڼ شمېر چاودنې او هدفي وژنې شوي چې زیاتره وختونه پکې د ځینو سیاسي ډلو مشران، د سیمې مخور ملکان، د امنیتي کمیټي وغړي، د پولیسو ضد کارکونکي، د پولیسو وغړي او د عسکري قوتونو تنان هم شامل وو. د باجوړ یو ځای خبریال سلیم خان مشال ریډیو ته د سیمې د عمومي امنیت په اړه وویل.
دغه دماکي چې کوم دی په باجوړ کې دا دوه مدریمه دماکه روانه وشوله چې مخکې که تاسو د معلومه وینو دغه دماکه چې کوم دی په جمعیت الاسلام ورکرز کنوینشنونو په هغه باندې هم یو دماکه شوی و. دین روسو چې کوم دی هم ټارګټ کیلینګ کوم واقعیت و غمخې ته راغلي دي. نو دغه دماکي چې کوم دی په باجوړ کې وخت په وخت شوی دي.
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرار په خار لوی روغتون کې موجود و. مشال ریډیو ته وویل دغه گاډی چې ورته پولیس وین مانا د ګڼ شمیر پولیسو اوړلو غټ گاډی ویل شي په نښه شوې. د دې خبره چې په دغه گاډی کې د پولیو ضد کارکونکو د حفاظت لپاره پولیس مختلف روغتونونو ته اوړلې شو چې ور باندې په بیلوټ فرش نومې سیمه کې د ځمکې دننه خخ بارود وچاودل او گاډی مکمل تباه کړ. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د برېټانیا میل رسپانی د هرات له زلزله ځپلې زندجان ولسوالۍ څخه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې د هرات د مرګونی زلزلې درې میاشتې ووتې، خو روغ پاتې شوي خلک لا هم په دې هڅه کې دي چې سرپناه ومومي. د اکتوبر په اومنیټه په هرات ولایت کې سخت زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 6.3 درجې و. له دې زلزلې وروسته ګڼې نورې زلزلې هم په هرات کې وشوې. په زندجان ولسوالۍ کې چې د زلزلې مرکز ته نږدې پرته ده، ځینې کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي. دوی چې په مرستو ژوند ته دوام ورکوي د شمی سخته یخنی ګالي او په دې پریشانه دي چې په راتلونکو ورځو کې به څنګه ګزاره کوي. درې څلوېښت کلن حبیب الرحمن د اکتوبر په اومه د خپل خسر په کور کې تلویزیون ته کتل چې زلزله وشوه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د زلزلې وحشتناک غرخارې لا هم په غوږونو کې انګازې کوي او له ذهنه یې ایستلی نشي. سره له دې چې له څه مودې راهیسې په زندهجان کې خلک د زلزلې ټکانونه نه احساسوي، خو تیز باد او توپان خیمې چې د دوی لپاره له یخنۍ د ځان ژغورلو یوازیني ځایونه دي په کراره نه پرېږدي، چیري او چپه کوي یې. د زندهجان ماشومان لا هم نه ښوونځی لري او نه جومات. میل ورځپاڼې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس له راپور سره په زلزله کې د ویجاړ شویو کورونو په کنډوالو کې د ماشومانو او خیمو عکسونه خپاره کړي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو د زړه حال بیان کړی دی. انډیپندنت د ورځپاڼې د طالبانو په مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه ملګرو ملتو ته د افغان ښځو پر لیک لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي تر اویا ډیرو افغان ښځو په مدرسو کې د افغان نجونو د زده کړو په باب په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي روزوا اوتنبایووا د څرګندونو خلاف د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته پرانیستی لیک استولی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت مرشي تیره میاشت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې وویل چې نجونې د طالبانو په مدرسو کې زده کړې کولی شي. انډیپندنت وایي ګوتریشته د افغان ښځو لیک لیدلی او په هغه کې ویل شوي چې دا ډول څرګندونې کاملا نامسؤلانه او د طالبانو تر واک لاندې د نجونو پر زده کړو د بندیز د عادي کولو په معنا دي. د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. د ګربز اوسیدونکو په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د دوا درملو د کمښت ستونزې یادوي. د خلکو اوسنۍ اقتصاد د دې جوګنه دی چې ټوله دوا درمل له شخصي درمل ته دونو څخه په خپل رانیسي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لو خیل پر راپور کې وابه.
د خوست د ګربز ولسوالۍ د شیخ امیر خارګوټی سی ایچ سی یا بشپړ روغتیایي مرکز ته چې خوست خار سره واټن ډیر نه دی، هر ورځ تر 2500 ډیر ناروغان د درملنې او معایناتو لپاره ورځي، خو ناروغان او ناروغ لرونکي وایي دلته د درملنې امکانات لږ دي. د ګربز روغتیایي مسؤلان وایي د ناروغانو 60% هغه د مرکز اړوند سیمو دي، خو دوی درملنې لپاره دې ځای ته مراجعه کوي. یو تن ناروغ لرونکي ولی محمد مشال روریتو ویل
مواد غیر دائنه دا ډاکټرانو ته غشتا شکایت تا چې مواد کمزوري دي، مواد نو به تر راسي ډاکټرون شاو خوري کو شکو ششت کو دیګونه خپانه دي. خدای دې واکه ساشتا چې ابيدي طرف نه کوشش نشته چې دا کلینیکا بوت شي، کلینیک په مخله روان شي، کلینیک جوړ شي.
ناروغان او ناروغ لرونکي وایي اړوند ادارې د نه یوازې دا چې د شیخ خمیر روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیز کی، بلکې تر څنګ د دې ولسوالۍ پراختوب ته په کتو نور روغتیایي مرکزونه هم ایجاد کی. یو بل تن ناروغ لرونکي اسمت الله وایي
وی خو خپل د ورمنډۍ نرسي د ورمنډۍ اوسیدونکي کپایت خو علاقه داسې کې خلک ډیر وي په پی دې چې دوی وی اویر کوي چې وینه د تیا چې دا نشته سره دولت نه میک دا غوښتنه ده چې ورنه چې واسي کی چې بل کلینیک جوړ کی یا په ورمنډۍ کلی کې میک ته جوړ کی یا بل داسې کلی وی په پی دې چې کلینیک بل جوړ شي او دوی ډیر اړوري دوی کار وی کلا دوا پکټه ګولې رکی کلا یې درې رکی کلا یې زنانا چې وسره ورشي هغه ته کلا دوړ را پویر کی یو ګولې ویر کیندا ایسوب لای
بلوري ته د خوست د ګربز روغتیایي چارواکي د ناروغلرون کوستون زیو غختنی پر ځای بودی او لاړوندو دارو همدارنګ له هغو نړیوالو بنسټونو چې په دې برخه کې د روغتیال سکتور سره مرسته کوي د ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. د ګربز د شیخامیر د بشپړ روغتیایي مرکز عامر ډاکټر انوار الله نوري ویل
موږ د دولت او د ډونر څخه د غوښتنه لرو د ګربز بشپړ روغتیایي مرکز د ولسوالۍ د کچیر اوتون ته ارتقا وکړي. دغه اوږدمهاله د ستونزې د حل لاره ده. په اوسنی وخت کې موږ د درملو کمبود سره هم مخامخ کیږو. مراجعین ډیر دي، امکانات چې موږ په لاس کې لرو هغه اکتفا نه کوي. نو بیا هم د ډونر او د نړیوالو انجوګانو څخه موږ غوښتنه ده چې د ګربزو ولسوالۍ ولسونه هیر نه کړي، په دې برخه کې موږ سره دوی همکاري ولري او مرسته راسره وکړي.
د خوست د ګربزو سیمې اوسیدونکي داسې مهال د روغتیايي خدمتونو د کمښت او نیمګړتیاو خبره کوي چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. کتونکي وایي په خوست کې په کافي اندازه ډاکټران او روغتیايي کارکوونکي شته، خو په دې سکتور کې د تشکیلاتو د کمښت له کبله د هغوی د جذبېدو امکانات محدود دي.